ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د مشال ریډیو د نه ساته خبرونه په دې ورسته خبري غړې کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني په روانه خبرونه کې به اسلام آباد د بان کی مون د سفر په لائن اف کنټرول د هند او پاکستان ترمن د کرکیج د کوټینا د یو افغان ډیپلوماټ د تختونې ترڅنګ په یو شمیر نور سیمه ایزو نړیوالو موضوعاتو راپورونه مرکه او سړنه واوري د وتلی سندرغاړي هارون باچا د نوي سندري البم ولس جانان کپاړه یو ځانګړی راپور هم لرو فاول ورزو بشیر غواخته چې د 15 بجو خبرونه ته واوري
د ملګرو ملتونو جنرال سیکریټری مشر با سبا په دورځنۍ دوره پاکستان ته ورشي د پاکستاني پوځي چارواکو په وینا هندوستان د دوی په خوا کې د لائن اف کنټرول باندې ډزې کړې دي د افغانستان د کونړ ولایت چارواکي وایي چې خپل خاوره باید د پاکستان خلاف استعمالېدو ته پرې نږدي او ملا فضل الله د غلطه نشته د خبرونو تفصیل د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون با سبا په دوه ورځنۍ دوره پاکستان ته ځي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي اعزاز احمد چودري نن په دغه مشال ریډیو ته ویل دوی د ملګرو ملتونو مشر با په 13 او 14 اگست پاکستان کې وي هغه به د پاکستان د وزیر اعظم صدر او د قومي اسمبلې د سپیکر علاوه د پارلمنت د غړو سره ملاقاتونه وکړي او تر څنګ به په ځینو نورو پروګرامونو کې هم برخه ولري
اور
کچھ اور بھی دا اعزاز چودھری پوینا پاکستان د ملګرو ملتونو د سولې په مشن کې پوزیان هم لري نو بان کی مون د پاکستانی چارواکو ترمنځ بعد دغه موضوع علاوه پاکستان کې د پولیو د ختمولو او د جنکیو د تعلیم په اړه هم خبرې کیږي د پاکستانی پوز چارواکو پر هندستان تور لګولې چې هندي پوز د دوړو هوادون ترمنځ پر پوله لائن اف کنټرول د دوی خواته په دریو زینو باندې ډزې کړې دي رسنۍ د پاکستان دی او پوزي افسر لخلې ویلي چې هغه هم د هندستان د ډزو جواب په ډزو ورکړي تر دې وړاندې هندستان تور لګولې چې پاکستانی پوزیانو د دوی 15 پوزیان وژلي دي د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان وايي په بلوچستان کې د بدامنیو د پیکو سره د مقابلې لپاره به پوز د دې صوبې پولیسو ته روزنه یا ټریننګ ورکړي نوموړي پرون کوټه کې د بلوچستان د وزیر اعلی مالک بلو سره یو ځای په یو پریس کانفرنس کې ویل چې تر اوسه پورې د امنیت لپاره کومې پالیسي وجود نه درلود خو اوس امنیتي ادارې او سیاسي ګوندونه په دې وخلو دي چې دا د بلوچستان او پاکستان د بقا جنگ دی د افغانستان د کونړ ولایت والی وای خپل خوره بعد د پاکستان خلاف استعمال دو ته پرې نګدي شجاع الملک جلالان نن مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان د ادارې رد کړ چې ګونې د سواد د طالبانو مشر ملا فضل الله په کونړ کې اوسېږي هغه ځکه تکړه چې کوم غیر افغان طالب د دوی په لری پرتو سرحدو سیمو کې موجود هم وي نو په پاکستان به یې بریدونه ته پرې نګدي په قطر کې د طالبانو د دفتر د بندیدو وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا به ښه خبره وي چې طالبان په سعودي عرب یا ترکیه کې افغانانو سره د سولې د مذاکراتو لپاره دفتر ولري په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایي جانان موسازی پرون خبر اعلان ته وویل
دولت افغانستان ترجمه
تا افغان دولت بهتر کړي چې طالبان لپاره په سعودي عربستان او یا هم د ترکیه په جمهوریت دولت کې سیاسي دفتر پرانستل شي دا دوه هیوادونه د افغانستان نږدې دوستان دي او موږ ډاډه یو چې کولای شي د افغان حکومت په لاپیا وړتیا کې مهم رول ولوبوي دا دوه هیوادونه په افغانستان کې د سراسري سولې او امنیت ټینګښت په برخه کې کولای شي ګټور او ملاتړ کوونکی رول ولوبوي
حمایت کوونکی راځي وکړي
بلخوا د افغانستان بهرنیو چارو د وزارت دیوان جانان موسازی نن مشال ریډیو سره خبرو کې دا تایید کړ چې په کوټه کې د دوی د کنسولیټ یو کارکونکي محمد هاشم وسلوالو تختول د غدموندل لپاره دوی د پاکستانی چارواکو سره په رابطه کې دي د افغانستان د استخباراتو اداره وایي چې د بدخشان په اورګو ولسوالۍ کې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ یا اسلامیک موومنت او ازبکستان ترهګر ډلې او تاجکستاني غړې لوو افغان همکاران سره نیولې دي د ملي امنیت د عمومي ریاست مطبوعاتي دفتر په کابل کې د مشال لډیو همکار ته ویلي چې لدې کسان سره 1.5 کیلوګرام هروین او 30 کیلو چرس هم نیول شوې دي د دې ادارې د چارواک په وینا نیول شو کسانو اعتراف کړي چې د پاکستان په پېښور او میرامشاه ښارونو کې ورته روزنه ورکړل شوې او افغانستان ته د ترهګریزو کړنو د پاره ورلېګل شوې وو د افغانستان د کورونو چارو وزارت د وسلوالو خپو ولسی جرګه کې د کندهار د استاذ فریبا احمدی کاکړ تا تختول رد کړی دی. د دې وزارت وایان صدیق صدیقی نن په یو خبری کانفرنس کې ویل چې فریبا کاکړ په یو رسمي سفر ترکیې ته ورغلې ده. له دې مخکې د کندهار او غزنی چارواکو ویلي وو چې هغه کابل ته پر لاره د خپلو دوو بچو سره تختول شوې ده. د مصر پوز وایي چې سینا کې د مشکوک وسلوالو پر یوه غونډه د پوځي هلیکاپټرو په حمله کې 15 مشکوک وسلوال وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. د مصر د پوځ یوه ویان ویلي چې د عملیات د اتوار په شپه د سینا په شمال کې شوي دي. په سینا کې د جمعې په ورځ هم 15 مشکوک وسلوال په هوایي حمله کې وژل شوي وو. بلخواته په مصر کې امنیتي چارواکي وایي امکان ده چې نن د پخواني ولسمشر محمد مرسي د پلویانو په ضد کاروي وکړي. د مصري چارواکو د نوم نه څرګندولو په شرط ویلي چې امنیتي ځواکونه به قاهره کې د محمد مرسي د پلویانو د دوو احتجاجي کمپونو د خورولو هڅه وکړي. خو د مرسي پلویانو ویلي چې تر هغه وخته به خپلې مظاهرې ته دوام ورکړي تر څو چې محمد مرسي بیا واک ته نوي راغلی. په عراق کې د القاعده ډلې د اختر په محل د شوغه بمی بریندونو زمواري منل چې لکبلې څلور او کسان وژل شوی او په سلګونو نور ټپیان وو. د ډلې ویلې د عراق د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په بدل کې په دې هواد کې د خالی پورز بمی او ځینې نورې حمله کړې دي. زیاتره د غبرېدونو په مارکیټونو د شیاګانو په جمعتونو باندې شوي وي. چارواکي وایي د خالی پورز په عراق کې څلور او کسان وژل شوي چې دا د روان کال د روژې د میاشتې تر ټولو خونړۍ پیښې دي. او اسرائیل وایي چې په ختیز بیت المقدس او غربي پټۍ کې به د یهودیانو لپاره څه باندې زر نوي کورونه جوړي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلي او فلسطیني چارواکي به په راتلونکي اونۍ کې مخامخ خبرې کوي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکار بشیر ګواخ وړاندې کول. پروانه خبرونه کې ځینې مهم راپورونه دادي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت د ملګرو ملتونو د سیکرټری جنرل بان کی مون پاکستان ته د سفر په اړه وایي
یونائیټیډ نیشنز کے سیکرٹری جنرل جو ہیں وہ 13 اور 14 تاریخ کو پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں.
افغان وزارت خارجه وایي د کوټې نه د دوی یو افغان ډیپلومیټ تختول شوی دی او تر اوسه هیڅ معلومات نشته.
په کوټه کې زموږ د جنرال خوصلګری یو محلي کارمند محمد هاشم په نوم باندې شالته د پاسپورتونو په برخه کې د کار کاوه.
عوامی نیشنل گوند وایی د نوی حکومت را تک سره اوس وسوال طالبان په پیښور کې په آزاد مټ ګرځي.
اوس په پیښور کې دننه په عام ځایونو کې پراته دي. ایون دې پورې کې جمعتونو کې چې کوم دی باقاعده پاسي او د مونځ نه پس چې کوم دی نو خپل تقریم کوي.
د خپرونې په وروستۍ نیمه کې به هارون باچانا د روان اوبو او چینو سندرې هم واوري. د مشال تر څنګ وسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږ بجو نه خپنی غاوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستل او هم اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون به پاکستان ته په دورنی سفر ځي. د ښاغلي مون د سفر د مصرفیاتو په اړه تفصیل اورو د وړې د مینه پس. د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویاند اعزاز چودري مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون به سبا په دورنی رسمي سفر اسلام آباد ته رسي. د ښاغلي مون د دې سفر د مصرفیاتو په اړه اعزاز چودري زیاته کړه.
سیکرٹری جنرل جو ہیں وہ 13 اور 14
د ملګرو ملتونو مشر به په 14 او 14 اگست په پاکستان کې وي. هغه به د پاکستان له وزیر اعظم صدر او د قومي اسمبلی له سپیکر سره ملاقاتونه کوي او تر څنګ به په ځینو نورو پروګرامونو کې برخه اخلي.
د چودري په خبره په دې سفر کې به د خاغلی مون میرمنه هم داغه سره وي. د دې مخکې د خاغلی مون د دې دورې نیټه د اگست 14 نیټې نه پسوه. خو پاکستانی چارواکي وایي چې دا اگست په 14مه نیټه د دغه هیواد د ازادۍ ورځ لمانځل کیږي او دوی غوښتل چې بانکی مون هم د ازادۍ د ورځې تقریباتو کې برخه واخلي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې تیرونۍ د ترهګریزو پیښو د مخنیوي په لړ کې په اسلام آباد کې د امنیت لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړل شوي وو، آیا د ښاغلي بانکی مون د سفر لپاره هم دغه هیواد کوم خاص انتظامات کړي دي؟ نو نوموړي وویل
جی ماشاءالله یہاں پہ پاکستان میں بہت سارے وزٹرز آتے رہے ہیں اور سب کی خاطر خواہ
د خدای په فضل دلته پاکستان ته ډیر بهرنیان په رسمي دورو راځي او همیشه د هغوی د حفاظت لپاره خاص انتظامات کیږي او تر دا مهال د بهرنیانو د دورې پر مهال کومه ناوړه پیښه نه ده رامنځته شوې. نو د ښاغلي بان کی مون دا سفر به هم په خیر وشي، تاسو اطمینان کې اوسئ.
اعزاز چودھری دا هم وویل چې ښاغلي مون به د ګوزن د ناروغۍ په پاکستان کې د جینیکو د تعلیم او د امن د بحالۍ په لړ کې جوړو شوو غونډو کې هم برخه اخلي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ستاسو پام یو بل سیمه ایز موضوع ته راګرځوم. د تیرو څو ورځو راهیسې په لائن آف کنټرول تاوتریخوالی روان دی. د اوسه په نتیجه کې چې نن یو تن هم وژل شوی دی. دا تاوتریخوالی هغه وخت را مخته شوی و کله چې د هند له اړخه د تیرې هفتې د نهې په ورځ په پاکستان تور لګول شوی و چې پاکستانی پوځ په ډزو کې 15 هندي پوځیان وژل شوي دي. نور تفصیل د اسلام آباد نه رابع اکرم خان راکړي.
د پاکستان پوز تر مخه جن سهار د هند د پوز له اړخه د لائن اف کنټرول په بټل، چیری کوټ او ستوال په سیکټر ډزې او ګولی ورول شوې دي چې په نتیجه کې د ډونګا علاقې یو تن وژل شوی دی. د دواړو ملکونو ترمنځ موجوده صورتحال په اړه د بهرنیو چارو کارپو او د پېښور یونیورسټي پروفیسر سرفراز خان وایي چې دواړو ملکونو غواړي چې تعلقات ښه شي، خو په دواړو ملکونو کې ځینې داسې خلک موجود دي چې نه غواړي د تعلقات په معمول راشي.
اقوام متحدہ کے با دا پاکستان اور ہند دا وزیر اعظم ملاقات ممکن دے چوشی اور اصولا خو پکار دا وا اور تیدیشی بیک ڈور ڈپلوماسی کی دا روان امی اور سن اس خبر چکل دی وزیر اعظم ہند دا وزیر اعظم پاکستان کلا اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے ملاقات یو خو ممکن شی اور بیا سے خبر مشی آئندہ لا احمل امتیشی اور ما خیال دا دے دوار حکومتونا دیر زیادت میچور حکومتونا دی دوار طرف کے کافی تجربہ کار خلق دے نو دا با دا خندان لاری کی نپری کی دی واپس کی ما خبری اترے کئی و تعلقات با معمول مانی راتلو کوشش پی.
تیرے ہفتہ دا پاکستان دا خرجہ چارو وزارت لخوا جاری شوی خبر پانے کی دا وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف دا خلی ویلی شوی وو چی پاکستان او ہندوارو لپار ضروری دا چی پا لائن آف کنٹرول تیرس بندے دا معاہدے دا بحالے لپار مؤثر گامونا اوچت کری. رابی اکرم خان، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
اردن قرآب اکرم خان د پاکستان د مغربی سرحدونو وضعیت بیانولو. اوس ورجو د پاکستان مشرقی سرحدی هیواد افغانستان ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اندېښنه لري چې تر اوسه د پاکستان په کوټه ښار کې د کونسلګرۍ د یو مامور په نامعلومو کسانو تښتولې سرک د نیول لګېدلې. دا کس شاوخوا دوه اونۍ مخکې وتښتول شو. د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی وایي چې لا هم د دې اختطاف انګیزه نه ده معلومه او له پاکستاني چارواکو غواړي چې په منډلو کې جدي حاصل وکړي. زموږ همکار احمد زبیر ژمن له ښاغلي موسازی سره په دې اړه غږېدلی. او نو ښاغلی موسازی وای
دوه هفتونه لږ څه ډېره موده مخکې په کوټه کې زموږ د جنرال قونسلګرۍ یو محلي کارمند محمد هاشم په نوم باندې چې هلته د پاسپورټونو په برخه کې د کار کاوه هغه د ناپېژاندو کسانو د خوانه تښتول شوی دی او متاسفانه تر اوسه پورې موږ نه د خپل کارمند نه او نه هم د اختلافچانو د خوانه کوم مستقیم تماس درلودلی، ولې په تکرار باندې مو او په جدیت باندې مو د پاکستاني چارواکو نه دا غوښتي دي چې زموږ د همکار په پلټنه کې او د په پیدا کولو کې ټول لازم اقدامات ترسره کړي او دا مهم ویلي دي چې باید په پاکستان کې د افغان ډیپلوماتانو د امنیت او د مسؤلیت د تامینولو په برخه کې هغه اقدامات چې دوی په نظر کې نیولي دي او د نړیوالو قراردادونو او د نړیوالو میثاقونو په اساس باندې باید ترسره کړي. هغه باید دوی ډیر کې تر څو په راتلونکي کې افغان ډیپلوماتانو او د افغانستان د سفارت او جنرال قونسلیو د محلي کارمندانو امنیت او مسؤلیت په خوندي توګه تامین وي او دوی ته کومه ستونزه پېښه نه شي.
د پاکستاني چارواکو ځواب څه و؟ د دوی معلومات څه و چې دا کس به چا تښتولی وي؟
دوی تر اوسه پورې موږ ته دا ویلي دي چې دوی خپلې ټولې هڅې ترسره کوي، ولې کومه د زموږ کارمند تر اوسه پورې نه ده پیدا کړی او د هغه کسانو په چې دوی ګرځي چې کېدای شي دا یې اختطاف کړی ولی مهمه دا چې موږ کارمند باید هر څه ژر پیدا شي او وکولای شي بیرته خپلې وظیفې ته لاړ شي او خپلې کورنۍ ته لاړ شي.
اوریدونکو، په افغانستان کې پاتې کیږو. د کابل نه کونړ ته ورځو. د کونړ ولایت چې د افغانستان شمال ختیځ ته له پاکستان سره ګوده پوله لري او اکثره وخت ترې د بدامنیو خبرونه راځي، خو اوس د کونړ ولایت لپاره نوې ټاکل شوی والی شجاع الملک جلاله هیله لري چې د وسلوالو طالبانو د پاکستان له حکومت سره د تفاهم له لارې د دغه ولایت امنیتي وضعیت ښه کړي. په جلال آباد کې د مشال لیلیو خبریال باز محمد عابد د کونړ له والی سره په همدې اړه یوه مرکه کړې او په سر کې ترینه پوښتلي چې په خپلو کارونو کې به کوم اهداف ته اولیت ورکوي. نو هغه وایي
نه هدف هم اصل دا دی چې چونه بی امنیتی په کونړ کې ډېره ده، موږ حتی لوس باید کوشش وکړو چې امن راولو او د باقی مانده ژوند او زموږ او د نورو کونړیانو وروڼو په ارامۍ او په خوب په ورورۍ په فضا کې وړل سرته ورسېږي.
تاسو د امن خبره وکړله، دغه امن به څنګه راځي؟ د ده دپاره تدابیر لرئ؟
امن دپاره خو زموږ خپله پروګرامونه داسې دي چې چونکې د کونړ اوږد سرحد د پاکستان سره ورو اخوا او دېخوا یو قومونه پراته دي، لکه د بریکوړ نه نیولې کوستاني، ګوجر، مشواڼي، سلارزي، مومن، مامون، صافي، دا ټول هغه قومونه دي چې د سرحد نه دې پلتم پراته دي، اپلتم پراته دي. موږ حتی لوسه کوشش کوو چې د دې قومونو ترمنځ یو د ورورۍ فضا را پیدا کړو، دغه بدبینی یا دغه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پیدا شوې ده کم شک او شوبد، موږ حتی لوسه کوشش کوو چې د هرې لارې نه چې د پاکستان سره موږ د ورورۍ فضا قائم کړو، او هغه به په داسې وشي چې موږ به غول اطمینان دا ورکړو ان شاء الله تعالی چې زه دلته والیم د کونړ خاوره به د پاکستان خلاف استعمال نشي. لیکن دا غون هم دا توقع لرو چې دغه مسایل چې یا په شیګال یا په دانګام یا په بل ځای ته باید چې بند کړي، زموږ سره د ورورۍ فضا برابره کړي. د طالبانو سره زموږ روابط خلي موږ کوشش کوو چې هغه طالبان چې د خارجي د نورو ځایونو طالبان راغلي، موږ هغه تلوسه کوشش وکړو چې دغه د کونړ طالبان د دېو د تسلط نه خلاص کړو. کله چې دېو تسلط نه خلاص ان شاء الله تعالی کونړ طالبان زموږ هغه په مسکیس مشکل بنه وسره خارجي قواوې چې هغه به په انتخابات کې ولغه د کونړ نه وتلې دي چې وتلې دي، نو هغه ته به کوم دلیل پیدا نه شي هغه دېنه پیسې زموږ سره جنگ وکړي.
تاسو د خارجي طالبانو خبره وکړه، پاکستانی چارواکي دا دعوه لري چې مولانا فضل الله او د هغه ملګري په کونړ کې
مولانا فضل الله او که احمد او که محمود چرته دلته یم، نو هغه به زموږ سره یو مهاجر په صفت باندې ژوند کوي. هغه به په دې معنی ژوند نه کوي چې زموږ په داخلي چارو کې هغه مداخله وکړي او یا په پاکستان خلاف د دې ځین هلته عملیات وکړي. د دغه مخنیوی به موږ کوه، تلوسه به کوشش کوو چې د دې په وجه باندې موږ ته مشکل جوړ نه شي.
د پخوانه دغه اندېښنې موجودې دي چې ځینې ولسوالۍ د سکوت په حال کې دي. مثلا د چپې درې ولسوالۍ ویل کېږي چې د ډېر وخت نه د طالبانو په محاصره کې ده. د ده دپاره د عملیاتو څه تدابیر تاسو نیولي؟
نو موږ خو اول کوشش کوو چې قومي خلک کورولې ګدالته، ولې په چپه دره کې څوک دی او په غره کې څوک دی، ټول یو قوم دی، یو ورونه دی، یو مسلمانان دي، چې د تفاهم دلار نه وشي کوونه شي، نو موږ مجبور یو چې به چون د نورستان لارم بند ده، چپه دره کې مشکلات دي او د سقوط حالات یا په دانګام یا په چپه دره په حال نه لکه یال به جنگونه شته دي، حمله شته دي، او د دې لپاره موږ تدابیر لرو چې امنیتي قواوې التزیت کوو د امنیت د منطقې ونیسي.
اوبدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اون په افغانستان کې پاتې کیږو. په نیویورک ټایمز ورپاڼه کې په خبره شوی یو مقاله کې راغلی د خو معلوماتو ترلاسه کولو لپاره باید ټولنه په سم ډول مطالعه کړل شي. دا مقاله د افغانستان په اړه ده او پکې پر هغو عواملو انتقاد شوی دی چې د دې ټولنې د سمې مطالعې نه کېدو وجې ګرځېدلې دي او بیا د هغې ناسمې مطالعې له کبله نورې ستونزې پیدا شوې دي. د دې لیکنې مهمې برخې له پامیر ساحل اورو.
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې د لیکوالې وینیسا گزاری لیکنه خپره شوې ده. نوموړي لیکي په 2008 زیږدیز کال کې درې امریکایي وګړي له امریکایي پوځیانو سره یو ځای د کندهار په میوند ولسوالۍ کې ګرځېدل. په دوی کې یوه ښځه وه چې ټولنپوه وه او پاولا لایډ نومېده. هغې په ولسوالۍ کې له خلکو سره خبرې کولې. له امریکایي پوځیانو سره د داسې ولسي وګړو د موجودیت موخه دا وه چې د افغان ټولنې کلتور، سیاست او اقتصاد په اړه معلومات ترلاسه کړل شي. پاولا لایډ د خپل ترجمان په ذریعه له یو افغان سره خبرې کولې. له هغه سړي سره په لاس کې د سوخت موادو یوه لوټه وه. پاولا له هغه پوښتنه وکړه چې دا یې په څو اخیستې ده. دواړو له یو بل سره خبرې کولې. پر دې وخت ترجمان ولاړ او همدا مهال و چې هغه سړی پر پاولا لخپل لوټه ګیس ورواچاو او هغه ته اور واچاو. پاولا ژوبل شو او څو میاشتې وروسته ووژل شوه. له نوموړ سره تلل یو امریکایي سرتیرو هغه سړی هم وواژه او تر ننه دا معلومه نه شوه چې هغه سړی پر پاولا حمله ولې کړې وه. وینس لیکي د ډېرې هڅې وکړې چې د پاولا وژنې لامل معلوم کړي او خلکو ورته ډېرې کیسې وکړي. د دې په خبره دا پر یوې خبرې پوه شوه چې په افغانستان کې د رښتیا معلومول اسانه کار نه دی. د دې لپاره باید نه یوازې د خلکو په خبره ځان پوه کړل شي، بلکې دا یوې تصوراتي هڅې ته هم اړتیا لري. په افغانستان کې خلک په تشبیهاتو، استعارو او د ټوکو او نقلونو په ذریعه خبرې کوي. په لیکنه کې راغلي اکثره وخت امریکایان د دې کیسو په معنا نه پوهیږي او دا عبث یې ګڼي. یو مثال یې د هغې ویډیو دی چې پکې له پاکستان سره پر پوله یو کلی ښودل شوی دی. امریکایي سرتیري سره د خپل یوه ترجمان هغه کلي ته تللي دي، ځکه چې له هغه ځایه ورباندې طالبانو حمله کړې وه. په دې کې یو سړی امریکایانو ته په پښتو ژبه وایي طالبان ډېر لرې نه دي، نږدې اوسي. دا سړی ترجمان ته وایي چې امریکایانو ته یوه کیسه کوي. دا سړی وایي دوی پر خپل خاوره غنم کری او میږي هم لري. دوی داسې هیڅ طریقه نه لري چې له میږیو خپل غنم وساتي، حالانکه دا حقیقت دی چې میږیان واړه دي. ترجمان امریکایي سرتیري ته وایي چې دا سړی ډېر مثالونه ورکوي. مهمه خبره دا ده چې طالبان د سړک او غره تر شا دي. لیکوال لیکي ترجمان ناسمه ترجمه کوي. اصلا هغه افغان خبره کوي چې وسلوال له نورو ولسي وګړو نشي بېلېدای. معنی دا چې وسلوال هر ځای دي. هغوی په پټیو کې د بوټو په منځ کې جنګیږي او په دې وخت کې مرمۍ د وسلوالو پر ځای ولسي وګړي په نښه کولی شي. د دې خبرو پر اساس وینسا زیاتوي، د ښو معلوماتو ترلاسه کولو لپاره باید ټولنه په سم ډول مطالعه شي.
ورزو په خبرته د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په یو خبری کانفرنس کې تور لګولی چې د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د امنیت راوستلو لپاره هیڅ نه دي کړي او دا چې دغه ګوند د ترهګرۍ ختمولو لپاره کومه واضحه تګلاره نه لري. د دوی په خبره چې اوس طالبان خ په آزاد مټ د پېښور په لارو کوڅو کې په آزاد ګرځي راګرځي او حکومت یې پر خلاف ګامونه نه پورته کوي. په دې اړه باندې یو راپور اورو یو وړې د مینه پس. د تیر خالی پورس په 400 کې د عوامي نشن ګوند مشر اسفندیار ولی خان یو خبری غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې کله نه په خیبر پښتونخوا صوبه کې د تحریک انصاف ګوند په مشرۍ کې اتحادي حکومت راغلی دی. د صوبې د نورو برخو په شمول د پېښور په لارو کوڅو کې وسلوال طالبان خپ آزاد مټ ګرځي راګرځي. مشال لیډو سره په خبرو کې د عوامي نشن ګوند د صوبایي حکومت پخوانی وزیر اطلاعات میا افتخار حسین د دغې خبرې پخلی وکړو.
بالکل دا حقیقت دی او وجه چې دا خو اوس هغه خو بیا هم ورس کړی دی او بډه بیره یاد کړی دی. بډه بیر روډ چې بډه بیر روډ تاسو پته چې متنو سره خو زمونږ فوج چې راتېرېږي نو بغیر دا ټیک چې کوم دی نو هغه نشي راتېرېدی، هغې بیا ټیک کوي. اوس خو په پېښور کې دننه په عام ځایونو کې پراته دي، ایون دې پورې چې جوماتونو کې چې کوم دی باقاعده پاسي او د مونځ نه پس چې کوم دی نو خپل تقریر هم کوي، د خلکو نه پیسې هم غواړي او ورته چې جهاد دی جهاد دپاره چې کوم دی سړي مراله.
په پېښور کې د دفاعي چارو کارپوه او د پوست پخوانی بریګیډیر وایي چې په صوبه کې د تحریک انصاف په مشرۍ کې د موجوده حکومتي وزیرانو د طالبانو په اړه د نرمې رویې او په صوبه کې د تشدد د پیښو د غندنې نه ډډې کولو هم وسلوال طالبان ډېر زړور کړي دي.
په بیای خان کې دا معامله وشوه نو دا تاسو په سګرانه ښکاري چې دلته کې یو 200 کسان راشي او وزیر اعلی دفتر ته ورننوځي او هغه ځان سره بوځي. یعنی په دې حالاتو کې چې وفاقي حکومت هم یو پالیسی نه لري او صوبائی حکومت هم یو پالیسی نه لري او د دې پورې خپلو وزیرانو ته حکم ورکړی دی چې تاسو به دې کې چې کوم خلک مړي دي هغې جنازې له به هم نه ځئ، هسپتال ته به هم نه ځئ، د هغې مزمت به هم نه کوئ. نو ته سوچ وکړه چې اوس آرمی او داسې پالیسی جوړه کړي چې نه تاسو به طالبانو مقابله کوئ.
په دې اړه مو چې کله د تحریک انصاف ګوند مرکزی سیکرټری جنرل او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک سره رابطه وکړه نو هغه خپل دریس سپدې ټکو بیان کړو.
نو دا زحمت خو به هغه نه تاسو که نه رابطه طالبانو سره رابطه یې راته پاتې نو بس دا به په معلوماتو کې چې طالبان شته کنه ما خو نه دي ویلي چې ما ته وسازه کړنه کړې. مذاکرات خو زه نه کوم، دا فیډرل حکومت ده. فیډرل حکومت سره میشن کول کی پالیسی جوړون پروګرام جوړ کړي دا غوښتنه څه کولی شي. نو ما هوتا ته بیا وې چې خبر هم دا فیډرل حکومت به پالیسی جوړي. نو خپل دنه صبح کې دنه مو خپل کوشش ته سکیورټی خپل کوشش کوي.
د روان کال د مئی د پارلماني ټاکنو د کمپاین پر مهال د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي وو چې کله دوی په واک کې راشي نو د وسلوالو طالبانو سره به د امن بشپړه کولو په موخه مذاکرات کوي، خو تر دا مهال د طالبانو سره هیڅ خبرې نه دي پیل شوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ورزو ممندو قبایلی سیمې ته د کوزی ممندو ایجنسی تعلیم یافته ځوانان وایي چې د هغوی په سیمه کې د انټرنیټ سهولت لپاره د ډی ایس ایل سهولت نشته چې هغوی د ډیرو ستونزو سره مخ دي. په دې اړه باندې زموږ همکار دا راپورټ را لېږلی.
د کوزی ممندو ایجنسی تعلیم یافته ځوانان وایي چې د هغوی سیمې نه سلور اړخه ته د انټرنیټ ډی ایس ایل سهولت خوشته دي، خو له هغوی تر بیا هم محروم دي. هغوی د وړو وړو انټرنیټي کارونو لپاره هم پیښور او شبقدر ته ځي. انجینیر ارشد الله مومند وایي چې هغوی ډیر واري د انټرنیټ براډبینډ لپاره چارواکو ته ویلي هم دي، خو لا هم دا سہولت هغوی ته نه دی ورکړی.
څنګه د ټلیفون راغلی دی هغه سره په کار وو، ځکه چې اوس یې نوې شهر شنو دا غوښته څومره سہولت ته کېدی شي دا په هغه ټیم کې ورکول په کار وو. د بدقسمتۍ نه تر اوسه پورې دا ډی ایس ایل سہولت نه دی ورکړی. هغه دا دی چې څوک سټوډنټان دي، څوک کاروباران دي، او نن سبا ټول کار بزنس انټرنیټ په ذریعہ باندې خلک یې په ټوله دنیا کی او پر اندرونی پاکستان کې هم.
خبر ګل د بای کورمه چنه اوسیدونکو دی او هغه په دوړ خپو مازور دی. هغه سره روزګار کوي او د انټرنیټ د سہولت د نشوالي لوج ورته سستونځي ورپیخي دي.
زه د خپل مازور مې ډیسیبل ما زه ایسوسیټ ارکیټیکټ يم. یو ټیم کې ما بهر کپنو کې جاب کو انلاین جاب ما به دې نه سبمټ لیګل نو اغیر پر بز د کلی نه لاندې اډی تر اتمنو تقریبا چې یو ګنټه اغه ته پسیره و به بچ اډی نه ما غړ سپیشل کړ. نو زه په پېښور ته 10 منټ ایمیل د پر بز پېښور ته تلم. اول ته بز ما تقریبا چې کم څه کم 1500 روپۍ لګې دي او په انټرنیټ پس ما 100 روپۍ خرچ رااله.
ارسلان د سیول انجینیرینګ زده کوونکی دی او هغه د حکومت نه غوښتنه وکړه چې باید د هغوی پسیمه کې د ډی ایس ایل انټرنیټ سرویس ولګول شي.
تعلیم یافته ځوانانو ته ډېر غټ تکلیف دی. په دې چې موږ ته کم دغه چی راځي، کم پوسټونه راځي، موږ هغه انټرنیټ ذریعہ نشو کړی. موږ زو پېښور ته زو ته ډی ایس ایل راغلی دی خو بس شری نه یو مسله ده. موږ ته ډېر زیاته په دې چې موږ کم از کم 15-20 کسانو سم تیار یو ډی ایس ایل سٹارټ شو موږ بس سٹارټ کو ځانته.
خو د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن کمپنی لیمیټډ د شبقدر بزنس منیجر ایاز خان په وینا چې هغوی خپل مشرانو ته دغه سہولت دور کول لپاره وینا کړی ده، هم ممکن ده چې ګنې دا سہولت ډیر زر دې سیمه ته راشي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا 21 او شارټ ویو یا لنډو څپو 12013 15300 15340 او په 15300 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو له امریکا خبریدونکو نیویورک ټایمز ورسپاڼه په خپل راپور کې وایي په عربي هیواد شام کې بهرني خبريالان تختول کیږي. د ورسپاڼې په خبره په دغه مسله کې تر ډیره په شام کې فعال یاغي وسلوالې او اسلامي سختري د ډلې ښکیلې دي. د نیویورک ټایمز د رپورت مهم ټکی هارون باچا وړاندې کوي.
د نیویورک ټایمز په رپورت کې راغلی چې په جګړه ځپلي هیواد شام کې د بهرنیو خبريالانو د تختونې پیښې زیاتې شوې دي. د رپورت لمخې په دغه هیواد کې فعال سختدریزه وسلوالې یاغي ډلې او جنایي شبکې دي چې په دغه تختونو کې لاس لري. رپورت زیاتوي دا سړی تختونکي ډلې د نیول شو خبريالانو رخلاصولو په بدل کې پیسې، وسلې او یا هم د دواړو شیانو غوښتنې کوي. له دغو بهرنیو خبريالانو څخه د اروپایي هیوادونو هغه چې د ورسپاڼې په خبره معمولا د شامي حکومت له اجازت پرته په دغه هیواد کې روانه جګړه رپورت کوي په نخښه کېږي. د نیویورک ټایمز پر رپورت کې د شام په جګړه کې چې دریم کال یې روان دی تر دې مهاله د وژل شو ترانو شمیر د 100,000 سیوا خودل شوی دی. د ورسپاڼې په رپورت کې وړاندې راغلی په شام کې دغه هیواد خپل خبريالان او هغه شامي خلک چې له بهرنیو ادارو سره کار کوي هم تختول شوی دي. ورسپاڼه د مطبوعاتي ادارو او بشري حقوقو سازمانونو په حواله وایي چې په شام کې ورځ تر بلې زیاتېدونکي اقتصادي بدحالۍ د خبريالانو د تختول کېدو مسله راپورته کړې ده. ورسپاڼې د بخنې په نړیوال سازمان کې د مشر پلټونکي ډونټیلا روویرا خبر راغستې چې وایي په شام کې د بیلابیلو وسلوالو ډلو او مذهبي سختدریزه ګروپونو موجودیت د خبريالانو د تریتم کېدو مسلې تر شا یو مهم فکتور دی. یادی ورسپاڼې په نیویارک کې د خبريالانو د حقونو لپاره د کارکونکو ادارې کمیونټي ټو پروټیکټ جرنالست په حواله لیکلي چې د روان کال په اوږدو کې په شام کې 4 لس تنه ځایي او بهرني خبريالان تریتم کړل شوي دي. یو فرانسوي خبريال جوناتن الپيري ورسپانه ته ویلي چې د شام کې د اسلامي سختريزو وسلوارو لخوا د 13 اپریل میاشتې په یو کم دیر شمنه ټو تختول شو او د 4,50,000 ډالر په بدل کې 3 میاشتې ورسته راخلاص کړی شو. ورسپانې د هیومن رائټس واچ په نوم د بشري حقوقو لپاره د کارکونکو ادارې د یو مشر پیټر بوکارټ لکول ویلي چې په شام کې بے ثباتی په زیاتېدو ده او دا چې سړی تختونه داسې یو خطر ده چې دغه هیواد عادي خلک ورسره هر وخت مخامخ دي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، پیښور کې په 9:30 شوې دي، ورجو بشیر ګواخته چې د خبرونو لنډ استیو اورو.
د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون و سبا په دوه ورځنی دوره پاکستان ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي اعزاز احمد چودھری نن مشال لړیو ته ویل چې بان کی مون بعد وزیر اعظم، صدر او قومي اسمبلی د غړو سره د ملاقاتونو سربیره د پولیو د ختمون او تعلیم خورولو په اړه غونډه کې برخه واخلي. پاکستان تور لګول چې هندوستانی پوځونو بیګا پر لائن اف کنټرول د دوی خواته په دریو ځایونو کې ډزې کړې. د دې وړاندې هندوستان تور پور کړو چې پاکستانی پوځیانو یې 15 پوځیان وژلې دي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر پرون کوټه کې خبر اعلان ته وویل چې د بلوچستان او ټول پاکستان د امنیت په اړه باید ولس، سیاسي ډلې او امنیتي ادارې یو موټی شي. دغه په وینا د بې امنۍ د پیښو د مقابلې لپاره به پوځ د بلوچستان پولیس روزي. د افغانستان د کونړ والی شجاع الملک جلالان د پاکستان هغه ادارې رد کړ چې ګوندې د سواد د طالبانو مشر ملا فضل الله دغل تدې او زیاته کړه چې خپل خوره بعد د پاکستان خلاف کاریدو ته پرې نګدي، خو وی ویل چې پاکستان دې پر کونړ راکټونه نه ولي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د لوګر ولایت په ازرا ولسوالۍ له وسلوالو پاک شوی او د طالبانو په لاس د کونړ ولایت د چپ ادارې ولسوالۍ د محاصره کېدو رپورټونه غلط دي. افغان چارواکي وایي بدخشان کې د ازبکستان اسلامي غورزنګ په نامه وسلوالې ډلې یو تاجکستاني غړی او دغه نور افغان ملګري چې د دوی په وینا پېښور او مینانچا کې د ترهګریزو بریدونو د روزنې ترلاسه کولو اعتراف کړی دی نیولې دي. په مصر کې د پوځ په لاس د لرې شوي ولسمشر محمد مرسي په لبنان په قاهره کې لاغه وروسته هم خپل احتجاجي کمپونه نه دي تړلي چې امنیتي ادارو ویلي وو د دې مظاهرچیانو خلاف به ګامونه اخلي. اول قاعده و سوال ډلې په عراق کې د اختر په مهال د شو هغه بریدونو ذمواري منلې چې څلور اویا کسان پکې وجو شول.
اوریدونکو خبرونه تر زمونږ همکار بشیر ګواخ وړاندې کول. او اوس ورزو د پاکستان د کورونو مطبوعاتو په ځینو اداریو کې سم مهم موضوعات دي. رابعه اکرم خان په دغو کې ځینې لوستي او دا رپورټ برابر کړي.
مشرق ورسپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په کنټرول لاین روان صورتحال او د ځینې هندي مشرانو منفي بیانونو یو ځل بیا دواړو ملکونو په تعلقاتو کې تاوتریخوالی را مخته کړی دی. ادارې وایي چې په اعلی سطح دواړو ملکونو کې په موجوده حالاتو سخت رد عمل نه دی ښکاره شوی، خو په تیر وختونو کې د بهارتی جنتا پارټي او دین علاوه د هند میډیا منفي کردار ته وکتل شي نو یقین سر نه شي ویل کېدی چې د هند حکومت په ډیر وخت پورې دغه دباو مقابله وکړي. ادارې زیاتوي چې کله هم تعلقاتو د بحالولو خبره کیږي نو اچانک په کنټرول لاین په تاوتریخوالي کې اضافه وشي او یا داسې د تخریب کاری پیښه رامخته شي چې هغې الزام د تحقیقاتو بغیر په پاکستان ولګول شي. اداره وایي چې د دواړو ملکونو ترمنځ کشیده تعلقاتو له وجې د دواړو ملکونو اولس غربت او په پسمندګۍ کې په ژوند کولو مجبوره دی او که دا تعلقات په معمول راځي او د کشمیر د مسلې سهل روزي نو دواړو ملکونو به خپل وسایل د غربت د خاتمې او د اولس په ترقي خرچ کولی شي او د نورو کامونو په شان به ښه مقام او ترقي حاصل کړي. ولې دیرې کې لیکي چې اختر په ورځ کې هم په ملک کې د ترهګرۍ پیښو لړۍ روانه وه او د دې مخنیوي لپاره چې کوم کوښښونه شوي وو نو هغه ګټور ثابت نه شو. ادارې لیکي چې وزیر اعظم د معیشت بحالي او لوډشډینګ خاتمه خپل وړومبی ترجیح بولي، خو په دې دوه میاشتو کې دا خبره څرګنده شوه چې ملک او قوم سلامتۍ لپاره د ټولو وړومبی په ملک کې د امن او امان وځخه کولو ضرورت دی. ادارې لیکي چې دا خبره واضحه ده چې په ملک کې د ترهګرۍ د پیښو ذمہ وار یو نه بلکې زیات قوتونه دي او که په دوی کې د چا سره د خبرو ګنجې شوي نو حکومت دی ورسره زر تر زر خبري شروع کړي او هغه ډلې چې ملک دښمنه قوتونو په مرسته په پاکستان کې ترهګری کوي نو هغه سره د خبرو پسې د غی خلاف دی عملیات وکړي شي چې دا شان د ملک ندی قوتونو خاتمه وکړي شي او ملک یو ور بیا امن قائم شي. اج رسواله خپل دایره کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د صوبې متعلقه محکمو نه وضاحت غوښتي دي چې نړیواله ادارې ICRC له اړخه څلور میاشتې مخکې لیږل شوی خط جواب په وخت ول نه دی ورکړی شوی. اداره وایي چې زموږ دفتری نظام په صحیح ډول نه دی روان. موږ فرنیچر خو واخلو خو د کار کول نظام د اصلاح لپاره څه کوشش نه کړو چې په دفتری نظام کې څه بهتري راشي. اداره وایي چې ضرورت د دې خبره ده چې کمپیوټرایزډ او مینوال نظام په ذریعه دي جدید دفتری نظام جوړ کړی شي او دې لپاره دې د ورکینګ ګروپونو نه خدمات حاصل کړی شي چې هغه په سرکاري دفترونو کې د اولس د سهولت مطابق داسې نظام جوړ کړی چې هغه د اولس د مشکلاتو حل روباسي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات
د سولې او د جګړې د سیړنو انسټیټیوټ په راپور کې لیکي په 2016 کال کې د دفاع وزیر چک هګل د امریکایي سناتور په حیث ویلي چې د پاکستان او د امریکې ترمنځ جوهري معاهده شونه ده، خو دا د هغه شخصي نظر او نه حکومتي. د امریکا دفاع وزارت علاقه لري چې پاکستان کې موجود تروریستي ډلې ختم کړي او د هغوی ګواښونه له منځه یوسي، په ځانګړي ډول په داسې وخت کې چې دوی له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. په راپور کې راغلي ښایي پاکستان به د دې تړون په مقابل کې د امریکې نه د ډرون بریدونو د ودرولو غوښتنه وکړي، خو امریکا به خای دې سودا ته غاړه کینګدي. په راپور کې راغلي د دې باوجود چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د پاکستان سره د خپل هیواد په بهرنۍ پالیسۍ لسره د فکر کولو اشاره خودلی، خو دا خبره لا بیا هم په شک کې ده چې ګینه پاکستان سره د امریکا اولسی اټمی معاهده وکړي. د امریکا په مشرانو جرګه کې د هر ډول قانون د منځورولو لپاره د شپېتو نه د زیاتو ووټونو ضرورت وي او زیات امکان دا دی چې که د پاکستان سره د اټمي معاهده د رایو اچولو لپاره وړاندې شوه نو ښایي د دې په حق کې به کمې رایې ورکړل شي. په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونو اسامه بن لادن هم په پاکستان کې په دې وروستیو کې په نښه کړی و. بل پلو د فرانسې خبری اژانس د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې ورکی په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو کمانډان جنرال جوزف ډنفورد وای د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیک تړون لاسلیک کېدل به افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ته یو واضح اشاره ورکړي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به هم امریکا د افغانستان د راتلونکي ثبات د ساتلو لپاره ژمنه وي. جنرال ډنفورد وای په کار ده چې دغه تړون وشي. په دې تړون پرمختګ د تیر جون میاشت راهیسې درېدلې ځکه چې افغان ولسمشر حامد کرزی د تغاړه نګدي. داسې ویل کېدل چې ښایي دا تړون به په نږدې راتلونکو کې لاسلیک شي، خو نوموړي په دې اړه څه معلومات ورنکړل چې ګواکې دواړه هیوادونه د دې تړون کولو ته نږدې شوي دي. نوموړي همدارنګه وویل د دې تړون لاسلیک کېدل سیمه ییزو طاقتونو ته هم دا پیغام ورکوي چې نړیواله ټولنه په راتلونکي کې هم د افغانستان او د افغانانو سولې او ثبات ته ژمنه ده.
مشال ریډیو ور تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په افغان ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو د استاذې فریبا احمدی کاکړ کورنۍ وای فریبا تختول شوې نه بلکې په یو رسمي سفر ترکیه ته تللې ده. خو د کندهار د ولایتي شورا رئیس د مشال ریډیو افغان څنګ ته په ځانګړي مرکه کې ویلي چې فریبا احمدی کاکړ د شپږو نورو کسانو سره یو ځای په غزنی ښار کې تختول شوې ده. نور تفصیل د کندهار نا زمون همکار صدیق ریختنی راکی.
په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو د استاذې فریبا احمدی کاکړ خاوند ناجی محمد داود د ازادي رادیو سره په خبرو کې هغه راپورونه رات کړ چې ګنی میرمنې په غزنی کې د نامعلوم وسلوالو لخوا تښتول شوې ده. د حاجی محمد داود په وینا فریبا احمدی کاکړ د شنبې په ورځ ترکیه ته په یو رسمي سفر تللې.
سره پروپاګاندا دی پروري حرکت کړی دی ترکیه کې د رسمي سفر لري په رسمي سفر دی تللې ترکیه ته.
بلخوا د کندهار د ولایتي شورا رئیس جان خاکریزوال د ازادي رادیو سره په مرکه کې تایید کړی چې فریبا احمدی کاکړ د خپل دوه لړو دوه زامونو موټر چلوونکی او اشپز سره یو ځای کابل ته پر لاره د غزنی شار د شاهباز په سیمه کې تښتول شوې ده. د شاغلی خاکریزوال په وینا د دوی د معلوماتو پر اساس د تښتونی په دغه پیښه کې وسلوال غله لاس لري او دا کار ممکن د پیسو د ترلاسه کولو لپاره ترسره شوی وي.
بیا ولې د دوه زامن دي، دوه لونې دي، موټر دي، د موټروان دي، بل یو د دې وشپاس دي، دا ګرده ګرده ولې دي.
تر دې مخکې د ولسي جرګې منشي عرفان الله عرفان هم د فریبا احمدي کاکړ د تښتول کېدو پیښه رد کړې وه، خو په غزنی کې یوې سرچینی ازادي رادیو ته ویلي و چې د تښتول سوي وکیلي د خوشي کېدو لپاره هلې ځلې روانې دي.
مشال رادیو د مینی او رڼا زیری.
اوزنګ تاسو مشال رادیو ته وګورئ، تاسو پام یو بل کورنی رپورت ترا ګرځوم. د پېښور زموږ همکار غلام غوس راپور راکړي چې په دغه خوښ سیمو کې د بارانونو او د سیلابونو بیا پېښنګوي شوې ده. نور تفصیل د غلام غوس نور.
په پاکستان کې د موسمیاتو محکمه وایي د نن شپې نه په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د پشکل د بارانونو د نوې لړۍ امکان دی. په دې لړ کې په خیبر پښتونخوا کې د موسمیاتو د محکمې مرستیال مشر مشتاق شاه مشال رادیو ته وویل چې په شمالي پنجاب کې به د بارانونو د نوې لړۍ د نن نه شروع کیږي او په خیبر پښتونخوا کې به د بارانونو د لړۍ د نن شپې یا سبا نه پیل کیږي.
نارتھ پنجاب دے نارتھ ایسٹ پنجاب دے آگے کے بدن میں شروع سی ہلتا ڈیر بار ان چانسی ہوگی دل تو ان شاء اللہ نش وقت اس وقت دے یا سبا سہار نہ شروع کی دو چانسی ہوگی آگے کے ہزارہ ڈویژن ملاکھنڈ ڈویژن اخور اور کہور ڈویژن بھی دے کے ڈیر ضلع کے باران چانس دے نو دا ہو نن شپن میں شروع سی ہو تیزی کی بس سبا سہار نہ اور دا با ان شاء اللہ 14 تاریخ پورے بعد وقفی وقفی سرا اس دن وقت پر تیز باران کی بیشی کا وزیادی.
د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د موسمیاتو د محکمې مرستیال مشر مشتاق شاه وویل چې دوی په دې لړ کې د خوړونو او سیندونو په غاړه اوسیدونکو ته د ممکنه سیلاب خبرداري هم ورکړې ده. دا چې په خیبر پښتونخوا کې د سیلابونو او بارانونو له وجې د زیانونو د مخه نیولو لپاره حکومت څه ګامونه په پام کې نیولې دي، د دې پوښتنې په ځواب کې د آفتونو د نظم د صوبایي ادارې ویان لطیف الرحمن مشال ریډیو ته وویل
مونگا تقریباً پی یو سی چیزمگا ایمرجنسی آپریشن سینٹر دے پر دے وقت کے آغا چیزم سما کنسرن ڈسٹرکٹ کمشنر دے آوے لگیا دی الرٹ ہوئیں ور کری امتگا ڈپٹی کمشنر دار ہوں بینا شوی دا چی خاص کر پشاور اور دے خو ہزار ڈیویژن میں چی دغل تک کم دریا بنا دے جی کو دی مارے مانی سنگ کئی
د یادونې وړ ده چې تیره اونۍ په پېښور، ډیره اسماعیل خان، چترال، کرک، ټانک، نوخار او لکی مروت کې د تیزو بارانونو او سیلابونو له وجې 14 کسان وژل شوي وو او په سلګونو کورونو ته زیان رسیدلی وو. او د پاکستان په سند او پنجاب کې هم بارانونو او سیلابونو ولس ته زیان اړولی وو او د تیرې هفتې په سیلابونو او بارانونو کې په ټول پاکستان کې د 60 نه زیات کسان وژل شوي وو. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې په دې برخه کې د پېښور نورو بلوچستان ته د خیبر پختونخوا سوات سیمې یو تاریخي او خسته کلا شینشا اوسیدونکو حکومت څخه ګلمندي چې د دوی د رابطې یو ستوې وسیله پل کچاو خراب دی او کلی کې نور هم یو شمیر مسلې دي ولې حکومتي پام لرنه دوی ته نشته. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان د سوات د سیمې نه دا خبر راکړي.
منګورې نه 12 کیلومتر لرې د مرغزار په جرنلی سړک پروت کله شینشا اوسیدونکو وای چې دوی کلی ته د رابطې یو استوې پل کچه ده، لاري خراب دي او کلی کې اولس یو شمیر ستونزې لري خو حکومتي پاملرنه دغه طرف ته نشته. زی اولس په دا اړه مشال ریډیو ته وای.
ما جی نوم انور خان نے اور تقریبا مسئلہ دار ہندی حکومت کے کم دے پدی علاقہ مرغزار پورے سلام پورا پورے ٹول پل نشی ہے جو وائی دیں گے پل دے یہ دیں گے کٹ تکلیف تھے اکثر مریضان جی کم دے پکڑ کے پوری باسی آر اثر ڈیر ون شی دیں گے تکلیف تھے امدا
زمان ہم سلیمان بھائی چارے زب اخلا سبق پہ امام منگور ہے کہ اگر 16-15 کلو میٹر دے جانے لے رہے ٹول نہ کٹا مسئلہ چیز آگے فل لے او پل ایرے اگر روڈ ڈیر آگے روڈ پکڑ بنے اخڑ بھائی کله چې باران وشي هغه لارې بیا خټي او فل چې هغه کچې په پای باندې گاڑی نشتلې مریض چې پیوړې نو په کټ کې پیوړې او هغه انتهایی ډقیږي راډقیږي نو خلک پیریږي نشنا شکر شه او پیته سره نشتلې البته د دې خلک چې هغه عادت ته خو چې مریض یا بوج یا نور څه لوړي هغه پینې جوړې دا د لاسه هو صبر کوي په خوړ کې چې خوړل شي نو لکه هغه بیا باران وشي خوړل شي نو بیا خو نشتلې نو لکه دوه درې ورځې هغه دغه لپاره به انتظار کوي.
زلمی سلیمان باچا زیاتوي چې دغه سیمه کې تاریخي لرغونی آثار هم شته چې پکې لویا سټوپا یعنی ګمبت هم شامل ده. کله چې دې کلی ته لار سمه کړی شي نو دغه سیمې ته سیلګري هم په لوش میره سره راتلی شي. دغه کلی ستونزو او مسلو په اړه مو چې کله د سیمې صوبایي اسمبلی حکومتي غړي عزیز الله ګران څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلي مشال ریډیو ته وویل
نو ما خپل رونو سره د خپل مشرانو سره د خپل خوندمنو سره واده ده څنګه موږ له پنډاکو خیری نه دا ما په ډی کې ورزولي او تاسو په دې تیر شي کم بجټ شو دغه زموږ بجټ نه روان چې کم بجټ دا به زموږ د تاریخ حساب بجټ کی او ان شاء الله ما واده د خپل مشرانو او زه به وزه ټوکم ان شاء الله په دوه درې ورځې کې به زه د تراشم د مشرانو سره میلاوم شم. کښې
د مرغزار په سړک د غرونو په لمن کې پروت د شینشه اوسیدونکي ګیلمن دي چې بیا بیا دوی سره حکومتي چارواکي لو زونه او داوی کوي ولې دغه سیمه ته تر دې دمه څه قسمه پاملرنه نه ده شوې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو دغه راپور په پیل کې مې ویلي چې بلوچستان ته ځو، زه معافي غواړم دغه یو سهون غلطي نه وا خو بیا هم تاسو نه معافي غواړم. او دغه راپورټ زموږ د بل د مونږ خبریال نیاز احمد خان په بلوچستان کې د مونږ راپورټر دی نیاز مساخیل، نو یو وار بیا بخښنه کوو. ستاسو پام یو بل راپورټ راګرځوم. پېښور کې نن د اختر په درېیمه ورځ هم ځای او د لرې پرتو سیمو راغلي سلګونه خلک په میلو او بنډارونو د اختر خوشحاله لمانځي. د دغه اخترونو او د خوشحالو په اړه باندې زموږ همکار اسرارتل دا راپورټ را لېږلی.
پېښور کې نن د اختر په درېیمه ورځ هم ځایي او د بهر نه په چکر راغلي خلک په میلو او بنډارونو د اختر خوشحاله نمانځي. د څه له امله چې د ښار په سړکونو رش جوړ دی او په بېلابېلو برخو کې پارکونه او میدانونه د میله ځایونو په توګه کارول شي، خو د پېښور په پرمختللې سیمه حیات آباد کې باغناران او تاتارا پارک کې لوی میلې جوړې دي چې د پېښور او خیبر پختونخوا د بېلابېلو سیمو نه ورته سلګونه خلک راغلي لوبې کوي او ځان ته په خپله سمسۍ کټوي کوي. په دغه میلو کې ګډ سو تنه مشال ریډیو ته میلو د خپل راتک پاړه صدا سی وای.
ما نوم عمران دی جی او د پښتخر نه راغلی ما اختر دی او جی میله دا او غوړی تاسو دې مخلوق تاسو نه خلک راغلی دا موسم نن خدای زکه خلک هم ډیر دي کلی کیشته خو دا غیدا څه خاص مزه نشته.
راغلی باغنارن ته ورګار دان کوما او یم نه چارته دی او بس راغلی شغل مول په بناو شوقیانه خلک عادي جنگي او ورته کا پکه کوي او بس مزوري پدې کی و دا شغل په بناو
مور راغلی متنونه یو باغنارن ته راغلی ما شومان دې سر چکر لراوتی دې خو محسوس کو ملګری پکې خوشاله اوس مو کرکٹ کو ملګری پکې دی یو بخلی ته مو وستې را سو بیٹنگ گئی سو فیلڈنگ خو مو دی الله نه تو امید کو توفیق الله نه غواړو چې مولا پاکستان کې امن توفیق راګي چې مو امن بحال شي پاکستان کې او څنګه رونق ماحول لا خسته ماحول چې دا سړي پاکستان په هر کوسي کې
نو می تایر ده جلال آباد ما چپلیار سره می تعلق ده دل تراغلی او بس کرکٹ کو وس لوبه کو ساتيري کو وختر د میله ده کنه
ایمانوم خاشف تا بس والله چکر لا راغلی او خمددار مو انجای وکړه.
دوته نه ماشوم چې په دغه میلو کې ګډو مشال ریډیو ته د خپل اختر پاړه صدا سی وای.
زه د ټانګ کې مزیرستان زمانم اکرا دی ا ایټ عمر مې د ټو کلاس کې سبق وایم کورم په خبر کې دی او زو مونږ اختر کې میلو ته درې جوړې جامې مې غوښته درې جوړې سندل مې غوښتي. زمانم حماد دی زه په فور کلاس کې سبق وایم. زه د دیر پلار مې ته ډاکټر دی میلو ته تلې ما تا تارا پارک باغناران ته
حق نواز چې د متنو د سیمینا دغه میلې ته راغلي د خپل کلی د پخوانې میلی یادونه وکړه.
سلندر د کولر د لوخي مخ مراول ځان سره چټایي ده د رای مارم راغی زو د بوتل موتل براول وخت ملګری وکین او روټانه بس به مونږ د 10 ان شاء الله بس به واپس پروګرام کو بس یو غلو کې میلی شته او بس محدود وخت وری ده بار نه پس بس سره ختم کنه نه مولا کې بډې شستا میلی متنو کې مشهور میلی وای متنو ورته باندې شپې تو کال ورسې بکی ده متنو میلی بس حاضر وخت کې راست مزه نشته کله
په پام کې دنیو ده چې د پیښور په دغه لوی میلی زینو کې چې په عمومي ورځو کې 40 روپې ټیکټ اخیستل شي د اختر په میلو کې د زیات رش لوجه د یو کسنا 50 روپے ټیکټ اخستی شي ولې بیا هم د اختر په دغه میله زینو کې د خلکو رش لا زیاتیږي. اسرارتل، مشال رادیو، پېښور.
او زموږ تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د اختر د خوشحالو په مناسبت باندې کراچۍ کې هم ګرمه ګرمي ده. ممتاز خبرې یا ممتاز محل د کراچۍ په چړیاګر کې د هغه ځای نوم دی کوم چې په اخترونو کې د ډیری سیلګرو د توجه مرکز وي. د کراچۍ چړیاګر د لیدو په موقع او په ځانګړي توګه په اخترونو کې زیاتره خلک د ممتاز خبرې لیدو ته ورځي. په کراچۍ کې د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی هم دغه ځای ته ورغلی دی او دا رپورټ برابر کړی.
ممتاز خاپیری چې په ظاهر یې سر د وی خایسته پیغله دی او پاتې نور بدن یې د گیدړ دی د تیرو لسګونو کلونو راهسي په کراچۍ چړیاګر کې د سیلګرو د خوشحالي سبب ګرځي. ممتاز خاپیری چې سترګې تل په کجلو توري وي او شونډې په رنگ سری کړي وي په یو شمیر ژبو پوهیږي، خو زیاتره په دوو ژبو پښتو او اردو کې د خپلو مینوالو سره خبرې کوي. هغه د خپل وجود اندامونه خپلو مینوالو ته سپدې توګه ورپېژني.
یہ میری دوم ہے دا لکے دا، یہ پاؤں ہے دا خپا دا، یہ ہاتھ ہے دا زملاس دا، اور یہ جسم ہے دا نور وجود دا، مگر ٹول وجود جناور دے سر بن آدم دے زفری کے نہ راگلے.
دا ممتاز خاپیری لیدو تا دا کراچی زیترا خاریان ورزی. دا کراچی یوش میر سیاست دانان او پوہان ہم دا ساتیری لپارا دا کراچی چڑیاگر دا لیدو پا مقا دا ممتاز خاپیری زیارت کوی. د دې ترڅنګ د خار ګنش مرخزي او ماشومان هم د ممتاز خاپیری لیدو ته ورځي.
زما نوم سلیم دی او زه کراچی زو ترغلی ما خپل پلار سره. دلته یو خزه د سر د خزه او نو ټوله د لوملی دی، لاس خزه او گردن خزه او خپا او مول دا څنګه خزه ده؟ نیمه خزه ده او نیمه لوملی. زړه مې پسم خوک شو او ډیر مزه مې ته واسه.
ممتاز خاپیری کوي خواته خلکو ته د ساتيري موقع پلاس ور کوي. نو بل خواته دغه خاپیری د کراچۍ په چړیاګر کې د لزګونو کلونو تاریخ هم لري. 50 کلن صادق وای هغه په خپل کلی کې خوښه څلويخ کال وړاندې د خپل پلار څخه د ممتاز خاپیری کیسه اوریدلې و. او چې کله هغه په خپل کراچۍ ته راغلو نو لومړی د یادې خاپیری کتو ته ورغلی و.
ویل یو شی مې پکې ویلو چې نامه نه کته ګیدړه ده او نامه نه پورته انسان دی، په هره ژبه پوهېږي. نو دا واقع چې کوم ته زموږ پلار ماته بیان کړی و، بیا دلته یو بل مطلب پېښور کې نور هم خلکو ویلي، خو لومړی ځل ماته په 74 کې دا خبره پلار کړی دا. نو خامخا خلکو ویلي دا شیخ هغه وخت کې موږ واړم و تقریبا زه په دویم کلاس کې وم. نو یارانېدل به چې دا څنګه نمونه ده، څنګه جوړه شوې ده کنه. نو نور په حساب دی نه پیګول بوس لا بل تقریبا یو کال نه مخکې کوم دې خبره کې ما یو خدې کې دا خبره نه در خلکو وړاندې کوم. ما وته ویل یاره دا خو ماته د جادو منتر غو نښکاری.
که څه هم صادق کاکا او نور زیاتره خلک ممتاز خاپیری ته حیرانیږي او ځینې یې جادو او منتر ګڼي، خو د ممتاز خاپیری منتظم فاروق وای ممتاز خاپیری روغ رمټ انسان دی او دوی ممتاز خاپیری د دې لپاره جوړه کړې ده چې خلکو ته د ساتیری زمینه برابره کړي او د دوی د ژوند څو شیبې په حیرانوونکې خوشحالۍ بدلې کړي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
سروي
د مشال ریډیو کلتوري خپرونه د خزینه هنرمندانو فني زیارتا یو ډاله
د تیخو ګلابا یت سرسه ګلابا
دغه لړې به دوام لري. خدا خپرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جنکو د کامیابو خبره هم کوو.
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډیر سم زده کړه کړې ده هغه ځال ته کې خپلو خلکو سره هغه شریک کړم.
سروي تاسو د نهې پر ورځ د مازیګر په 4:30 بجې او د خالی په ورځ د ماسپښین په 3:30 بجې اوریدل مه هیروئ.
او زموږ تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د نه ساته خبرونو د دې رښتیا غړې رښتیا راپور ته ورزو. پښتنو سندرغاړو کې هارون باچا یو له هغو سندرغاړو څخه دی چې تل یې خپلو سندرو ته ښه شعرونه غوره کړي چې له امله یې د موسیقۍ د خاص او عامو مینوالو په زړونو کې ځای پیدا کړی. خو اوس چې د ولس جانان که په نوم تازه البوم مارکیټ ته راغلی، د استادانو شاعرانو په ګډون یې پکې د ځوانانو شاعرانو شعرونه هم په خپل جادوګر غږ سندری کړی دي. د همدغه نوښت له وجې یې د پښتو موسیقۍ د اهل ذوقو پام هم ځان ته ور اړولی دی. په جلال آباد کې زموږ همکار باز محمد عابد د هارون باچا په نوي البوم له څو تنو شاعرانو سره خبرې کړې او دغه راپورټ یې تیار کړی چې د هارون باچا په یوه سندره پیلېږي.
سفر
د چینه غاړه اور وانه یو سحر سبا د چینه غاړه اور وانه جانا نما لخدای غواړه جانا نما لخدای غواړه
د تیری سمودی رئیسی چی د پختنو پا سیمه د بدمنی سوره خورده د جوند نورو کلورو تر سنگی پختو موسیقی بندی هم بد اثرات پریخی دی خو پا پختو کی داسی هنرمند سندرغاړي هم شتا چی هر زلی مارکیت تا نوی کسیت روزی نو خبازاری پیدا کرده بی پا دی هنرمندانو کی یو هم ارون باچا ده چی وړو کی اختر ته د ولس جانان کا پنوم البم راوته چې د لری پختونخوا په شاعرانو سربیره د بری پختونخوا د ځوانو شاعرانو شیرونه هم ویل دي. سره لدی چې هارون باچا خاص عوام اوریدونکي لري خو دا ځلی د افغانانو شاعرانو په شیرونو ویلو سره د اهل ذوق پام هم ځان ته ورلولې دي. ځوان شاعر اکمل زائر وایي هر ځل چې د هارون باچا کیسټ بازار ته راغلی دی د اغستې او خپله تنده یې پرې ماته کړې ده.
هارون پاشا زما د خوښې سندرغاړه دی، ښه شعرونه انتخابوي. هر کله چې نوې کسټي بازار ته راځي زه یې اخلم، سندرې اورم. په تېر کې هارون پاشا چې د کومو شاعرانو شعرونه انتخاب کړي وو هغه هم ډېر په زړه پورې و. خو دغه اوسنی کوم کسټ چې راغلې ده په دې کې د نوو شاعرانو شعرونه انتخاب کړي دي، ښه شعرونه انتخاب کړي دي. هغه شاعران چې د هغوی شعرونه مخکې سندرغاړو نه ویلي اوس د هارون پاشا په څېر یو هنرمند چې هغه ډېر مینهوال لري ډېر ښه انتخاب کوي هغه شعرونه وایي، دا ماته ډېره په زړه پورې ده، ډېر خوند راکوي او ډېر په مینه یې اورم.
ځوان شاعر میرویس رحماني وایي چې پخوا به د لر بر هنرمندانو د څو تنو مشهورو شاعرانو شعرونه ویل چې بیا به هماغه سندرې ځوانو سندرغاړو په تکرار ډول ویلي. اوس چې ارون باچا د ځوانانو شعرونه هم وویل نو زه یې د پښتو موسیقۍ د راتلونکي لپاره یو ښه زیری ګڼم.
پخوا چې دغه د پېښور خو سندرغاړو د پېښوري شاعرانو شعرونه ویل لکه د فضل سبحان، عابد رحمت شاه، سهیل او صابر شاه، صابر د نورو سندرغاړو به هماغه شعرونه کاپي کوو بیا به ویل، یعنی یو شعر به په موږ په تکرار ډول اورېده. د ارون پاچا دغه نوی البم ولس جانان که چې کوم دی د لرو برو شاعرانو شعرونه ویلي دي، دا به د پښتو موسیقۍ په میدان کې یو نوی ګام ثابت شي.
د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد بابرک محفل وایي چې ارون باچا یو له هغه سندرغاړو څخه دی چې تل یې خپلو سندرو ته ښه شعر انتخاب کړی دی.
زه فکر کوم چې ځینې سندرغاړي دي چې هغوی د شعر په انتخاب کې ډېر دقیق دي، او دې ته هم باید وکتل شي چې زموږ د یو شمېر ځوانو شاعرانو شعرونه چې دي په هغې کې ډېر ښه انځورونه، په هغې کې ډېر ښه فکر، په هغې کې ډېر ښه لوړ تخیل دی. ځینې سندرغاړي چې هغوی د ښو شعرونو انتخاب کوي نو طبیعي خبره ده چې دغه لوري ته یې مخه کړې ده. زیاتره زموږ کوزني شاعران یا زموږ کوزني سندرغاړي چې د افغانستان په باب باندې کومو شعرونو ویلو ته ترجیح ورکوي، هغه دا ده چې دغه ارزښتونه په دغه هیواد کې شته دی، او تر ډیره هغوی افغانستان ته د خپل پلار نیکه د یو لوی کور خطاب کوي. همدغه وجه ده چې هغوی ته دا احساس ورکړی ده چې له افغانستان سره مینه لري او د افغانستان په باب باندې ویلو شعرون ته هم ترجیح ورکوي.
ولس جانان که د هارون باچا په آواز کې وسل ویختم البم دی چې د مجید قرار، پیر محمد کاروان، اکرام الادران، میوند پیدا، خوشحال خټک، نورالحبیب نثار، ممتاز ورکزی، جلال امرخیل او رحمت شاه سایل شعرونه یې پکې ویلي چې کمپوز یې پخپله هارون باچا کړی، د موسیقۍ تړون یې اسف او یمی کړی، ټایټل یې کمال صاحب جوړ کړی او پښتون ولس ته ډالۍ شوی دی. راز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
چالی میلو کوټکه د چا شونډې شونډې اوچې د چالی میلو کوټکه د چا شونډې شونډې اوچې.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس ورزو بشیر کو اخته چې د خبرونو لنډ استوارو.
د ملګرو ملتونو عمومي مشر با سبا په دوه ورځنۍ دوره پاکستان ته ورځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نزاز احمد چودري نن مشال لړوي ته ویل چې بان کی مون با د وزیر اعظم صدر او قومي اسمبلې د غړو سره د ملاقاتونو علاوه د پولیو د ختمونو او تعلیم خورولو په اړه غونډو کې برخه واخلي. پاکستان تور لګولې چې هندوستاني پوځیانو بیګا پر لائن آف کنټرول د دوی خواته په دریو ځایونو کې ډزې کړې دي. د دې وړاندې هندوستان تور پور کړو چې پاکستاني 15 پوځیان په ډزو وژلي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر پرون کټه کې خبر اعلان ته وویل چې د بلوچستان او ټول پاکستان د امنیت په اړه باید ولس سیاسي ډلې او امنیتي ادارې یو موټی شي. دغه په وینا د بې امنۍ د پیښو د مقابلې لپاره به پوځ د بلوچستان پولیس روزي. د افغانستان د کونړ والي د پاکستان هغه ادارې رد کړې چې ګوندې د سواد د طالبانو مشر ملا فضل الله دغل ته دی. هغه وایي خپله خاوره به د پاکستان خلاف کارېدو ته پرېنږدي او پاکستان دې په کونړ راکټونه نه وري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د لوګر ولایت په ادره ولسوالۍ له وسوالو پاکه شوې او د طالبانو په لاس د کونړ ولایت د چپې درې ولسوالۍ د ماسرکېدو رپورټونه غلط دي. افغان چارواکي وایي بدخشان کې د ازبکستان اسلامي غورځنګ په نامه وسلوالې ډلې یو تاجکستاني غړی او د هغه اووه افغان ملګري نیولي. او په مصر کې د پوځ په لاس د لشکر ولسمشر محمد مرسي پلویانو په قاهره کې له هغه وروسته هم احتجاجي کمپونه نه دي تړلي چې امنیتي ادارو ویلي وو د دې مظاهرشانو خلاف به ګامونه پورته کوي. او القاعده وسلوالې ډلې په عراق کې د اختر په مهال د شو هغه بریدونو ذمواري منلې چې څلور اویا کسان پکې وژل شوي وو.
اوریدونکو د مشال لیدو خبرونه یو جهان مننه بشیر غو اختر ته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو د کابل نه تر کراچۍ د دې خبرونو دا اوریدو یو جهان مننه. موږ سره خپل نظرونه شریک کړي چې دا خبرونه موږ نور سمره کوي کولای شو. هم په دې سبب تاسو د امریکا غږ دی ریډیو اوري ما مجید بابر تکنیکی همکار علي محمود او د خبرونو ویان بشیر غو اختر او سجارت راکې خاده باد وبریالي اوسه